Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې 3 د 2023 میلادي کال د نومبر 28 ده. په لری سات په خبرونو کو د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړی ده د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونی د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنل کلنی جایزه تر لاسه کړو. ولس کلننی لا ابراهیمی د افغان جنو د غږ د پیوړی کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړو پیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس د یوه استازي لخوا ولسي جرګې ته وړاندې شوې وه چې 340 موافق رایې ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیستی. سیګار وایي د دغو دوو لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه وو چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخې نیول دا ناشونې کړي وه چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور لمخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یوه داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګران ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغیزو څخه تر ټولو ډیر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې 2 میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې پنځاویا کلنی اچلو واچ د ناروغي هیڅ نخ نه لرله د نومبر په شلمه په زور د پلازمن اشقابات په یو روغتون کې بستر شو. ډاکټرانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کیږي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د ننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کرمه کې د خونړۍ پېښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پېښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنۍ واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
ورشتینیک توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیزه مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي.
د افغانستان په اړه ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ څو پروژې عملي کیږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنت دا اندېښنه وروسته تر دې څرګند کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جومات کې لکتر لګه لستنه وژل شول. ښاغلی بنت د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنت پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورونیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوی دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیشې د قربانیانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ و اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناست وو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه ښار کې ناست وو چې هسې په هسې ووشل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه. لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخ اقدامات باید ترسره شي. په تیرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله دوه کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کونړ کې یو شمېر خزي وای په میر د میراث لشرعي حق څخه به برخې دي د دوی په وینا کوم خويندو چې خپل ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړي د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندی هم بند شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
زما پلار کو یو کور زما خاصه دی یو جدا دی ما تل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی می ساس خاصه بناسته نه را کای لاله و چې دا موږ د سینې شو کاوه
دا پنځه سال وخکلانه زینب دا چا چې په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل په کور کې وسیږي. زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه.
ما سره سیمکاری نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما د نفقې یا د جامې څه د سپورې ماته دا غندې راک ډېر خزشته دي چې میراث وغواړي به ورونه پوس نه کوي د سپکور باندې مړ ژوند دي تم نه راوړي.
د زینب په سیر نورې زیاتې خويندشته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو لامل ورسره د خپلوي رښتې پریښوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي. میرمن امینا د همداسې یوه قرباني شوي خزي قصه کوي او وایي
کله چې داغه خزي مور مړه شول نو لوري په دیوال ښکار شول چې زه خپل مور وینم مګر ورونه په ټوپه کې راوخیستل واغې د اغزي نه کته ورته ویل چې ته نشه کولای چې ته د مور دیدنو کې ځکه ته زمنګ نه حق هغه سره زمنګ مړې ژوند ته ختم شي.
د کونړ یوه بلی وسیدونکې میرمن کلسوم ازادي راډیو ته وویل ډېرې خزي پیژنې چې لورونو میراث غوښته او سی ور سره د پلار کورنۍ دښمنی پیل کړي
او خو اقر د نور کوي کوم چې او کوم خزي یق غوښته له ورونو د پلار نه خپل اقتی واخلي هغه چې امتیا واخلي مې ورته وجه ز ته مې کړي تاسو رزي بخي مړ یو ژوند یو کور نه کوم وو د سی ډېر مالی دي دي چې هغه سره کور کله پرې خې بخي هغه پښتنه هم نه کوي ورته او نه په طرف منځي وای چې زکه ته ما کړي ما نه خپل حق اخستره.
دوی له حکومت او دینی عالمانو غواړي چې خلکو ته د خزو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خويند ته خپل حقوق ورکړي. په کونړ کې دینی عالمان هم وایي میراث او مهر د خزو شرعي حق ته او هر کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي. په وینا د میراث لورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهاوی کموي. مولوی صلاح الدین ازادي راډیو ته ویل
سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نسبه نظام غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته جزما تاسو مړی قاته دی او ژوندۍ مې سره قاته دی هیڅ کله نه کوي. دا دین نه به خبري ده
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکو د میراث په ورکړه کې د خزو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو بیا وخت رسیدلو په لومړی کال یعنی په 1400 کال د لیندې په 12 نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی وو چې پکې د میراث په ګډون د خزو غنو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وو او خپل اړوند مسولینو ته امر کړی وو چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پوخوا په سیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې درې دېرش میاشتې تیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دی چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي پالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لیشتوان هم لري په داس شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامی صنعتي ادارو له مسؤلینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه.
راکټنه سیستم اریشنیک دا نه پروسته افکتیونه هایپر زوکوي اروش.
پوتین وای اورشنیک توغندی یواز د شخص تر سرعت تیز مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیې هم لري یو ځای استعمال شي، د دشمن پر تاسیساتو د استعمالیدو نتیجه له یوې ستراتیژیک وسلې سره پرتله کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندی د پنځشنبه پر ورځ د اوکراین د دنیپرو ښار په لور وویشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شو وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندی برید د کیف له لوري د متحده ایالاتو او بریتانیا د وژده واټن وشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندی د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغه امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات وشتل شي چې اوکراین ته ورکړي دي. واشنگتن روسه تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک ام جی ام توغندیو د استعمالیدو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د شمالي کوریا تر یو لسره ډیر پوځان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندی په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف وشتلی شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندی تر 250 کیلومتر پورې واټن وهلی شي. روسه تر دې چې روسیې د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندی څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سې شنبه له اوکراین سره یو بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې موضوع واخلو. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه کې د نومبر په 28 د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی او په دې پیښه کې په لسګونو نور کسان ژوبل شوي دي. د کورمې د پیښې خلاف پرون په پاړه چنار، پېښور او کراچۍ کې مظاهرې وشوې، خو د پاکستان د پرون ورځې په ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو کې په دې اړه زیات خبرونه خپاره نه شول، بلکې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند موضوع ته ډېر پام واړول شو. دا چې د کورمې په شمول د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان پر رسنیو خبرې او بحثونه نه کېږي، نور تفصیل د موږ د مشال رادیو د خبریال فرخونده اسد پر پورت کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورګزې مشال رادیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
دا پړچینار مسالې کومې دي، دا ډېر ټایم نه روانې دي، دا درېم ټینه ور دي. د تحریک انصاف خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې ولا خلک دوته ووټ ورکوي. دومره غټه درناکه واقعه وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعه وشي نو موږ دغه سیمو ولا ټلویزیون یا د نورو هغه کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونسه تر اوسه پورې د موږ د قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمه د 28 نومبر د پیخي خلاف په پاړه چینار کې غنو کسانو احتجاجي پر لټوه په همدې حال کې د کورمه پالیزو بګن او زیر نور سیمو کې امنیتی وضعیت زیات خراب شوې دي. د دې وضعیت لوجه په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوې دي. بل خو پرون د نومبر پر 28 په پیښور او کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمه د حمله پر ضد مظاهره کړې ده. خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاتره رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستي بیان زیاتې خبرې روان دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبريال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو تاور کوي.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدل سیپی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
ګوري دا ډیره د بدنصیبی خبره یو خاص زموږ لوی خاروند دي لکه لاهور کراچي یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي. یو خو د ریټینګز مسله وي ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات قتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمه نه د خبر راتل او یا په دغه غړ نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمی ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راتویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړل ډیر معلومات غواړي.
بلخوا پرون د نوومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورم د حالاتو په اړه ویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده. خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د پرمختیايي پروژو د پلی کېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلي او بیارغونې ریاست رئیس مولوي وحید الله راشد وایي چې یاد 3 میلیونه ډالر د نړیوال بانک لخوا ځنګړي سوي دي او په خبره د پیسې به د بیارغونې شوونې روزنې او روغتیايي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه چې د بانک جهانی یا د نفس له تاریخ نه د مونږه د جغتو ولسوالۍ په بشپړه توګه په پلان کې نیول شوې ده چې تقریبا د کم دیرس لکو ډالرو په اندازه باندې غوته بودیجه تخصیص شوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتو ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه نسبتا لرې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلونو راهیسې د اساسي خدمتونو نشتوالي او خرابو زیربناوو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د سړکونو خراب وضعیت د ښوونځیو نشتوالی او د روغتیایي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حال کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
ناغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده. د ولسره په موافقه باندې پروژه به ورته انتخابو که د سرک وي که د پلونه وي که استنادي دیوالونه وه او که د چک ډیمونه برابر باندې وه، نو هغه هغو خلکو سره او د ولسوالو د زیربطو ادارو سره په موافقه باندې مونږ انشاءالله پروژه ورته انتخابو، دوی به پکې سرمایه ګذاري کوي او کار به کوي. نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګو ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشحاله دي او وایي چې د دې ډول پرمختیایي پروژو ته یې کلونه کلونه انتظار ایستلی دی. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وه. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarwishsata
pa kunar walayat ki yow shmeriyati ma be sarparast ma shuman wai che de khplo koronu la para de nafaqi gatalu pa khatar shaqa aw drana inkaruna sartarasawi دغه ماشومان دا خبر داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندویو ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمېر یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې بله چاره نه لري، زده کړې ترې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمېره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان یې د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي دا ټرالی چلو سار روزو نن کې غریبي وشي شل دی روپۍ ما خامه پوری وکړو. دا باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسي مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه. بازار کې مزري شي هیڅ شی مشته سار راوز ما خام پوری یا دې څلور روپې پوری پاغه زمون کې چی ام لیکي ګور کې نه څوک نشي کو سار فستیو کې چی ام نشته مون ته پر پاغه دی.
دغه ماشومان وایي له سحر تر ما خامه په شاقه کارونه بوخت وي او د معمولی کار خرابې دو سره د خلکو له خوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپوري د بیوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاکه کارونو بخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم. موږ دا و
زما ډیر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شم او یا مدیریت شم. واخلم خو زه ذکر نه پاتې.
دوی له وسنۍ چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. څو یې له تنکۍ وګو د کورنیو د نفقې ګټلو درانه بارونه کوز شي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاکه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
خلک وایي د نومبر په شلمه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوقو ورکړې ژمنې کوي. خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیریدو دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.